السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او د غراز درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړول مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسيږي. هله د چې د خبرونه را سره ووري دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به ووري چې د افغانستان یو پخوانی ورزشکار او د خزو د حقونو فعال د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک کمیټه تحریم کړي. دا چې دا غوښتنې په څه معنا ده او اغیزې به یې څه وي په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر هم لرو. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسرائیل د پاوز د لوی درستیز هرڅه هلوی ویلي هیواد به د ایران هوایی بریتا ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران بریډ به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل ورته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالی پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیر شنبه په شپه په اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه وژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب دی او جنرال په ګډون د دغه ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حمله مخکې اسرائیل ته استول شوی وو حمل ته پاتې کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنه ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې لغچ اخیستون کې بریده لاس په سر شي. ایران د تیر شنبه په شپه پر اسرائیل څخه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې وبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. دغه شرکت تازه خبر پانه د نورو جزئیاتو لور کول پراته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته وشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میگا واټ ته رسیدي پلازمینه کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگا واټ برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیز کې د ادې رختون د یوڅانګ پرانستې ده. ادې رختون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. احمد نبی پر خپل فیسبوک پانه د خبر ورکړی دی. ادې رختون کې زیګنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څنګه شامل دي چې اکثر خدمات هم د خزینه روغتیا پالان لخوا مختولل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مختوړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرۍ دوه د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د بلوشو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجابي ایالت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د درې لوبغاړو په سوځیدو 280 منډې وکړي. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 102 منډې وکړي. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړي. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 212 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغه دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتي و چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل صفی الله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خود حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یو هم د اتن د 2023 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړې کاناډا کې اوسېږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې لګډون
And given the facts and chance on
د طالبانو په اړه غنو شواهد او حقایق ته پکتو چی بشري حقونه نقض کړي او د خزو ماشومان او ځوانانو په وړاندې زپون کې چلند لري هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
Fariba Rizai wai de Olympic Narewala Committee de Afghan juni de kadwalo pa team ki shamil e aw Olympic ki de gadun ijaza warkri. De Taliban de hukumat wayan Zabihullah Mujahid ya de Olympic Committee sharwako de Rizai aw de Wartanur ghuktuno pa tadaw ts tafsira na da kade. De Olympic Narewale aw Asiyai Committee tardi mak ki pazino lobo aw tournamento ki de Taliban de Olympic charwaki na di urghukti. Yawazi de committee zini mrastialan lak bawar hota kaw Dad Muhammad Painda chi پخوا هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلی. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اورېدلي، خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام دی. ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موریدل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې پخوا هم شوي. اغیز یې څه دی د افغانستان پر ورزش او ځوانانو به څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤول کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر وبریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډی لري شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیونه لري شي دا خو تر ډیره بریده پوری دی افغانان ځوانانو دی هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي ځوانان یا ورزشکاران چې دی په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پوری په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې که هغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول یا یې پرمختګ ونه کوي یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته دی.
ساده صاحب، که چیرته ورزش سیاسي کېږي، لوړاند موږ وتا شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي، که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي اغېزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغېزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي.
ډېره مننه د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت ماهر وای.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ.
که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر و توهین کوي ځوان، کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
ورونه ورور یم چې ټول نه مسریه د هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان د ګرانو مانو، دوی همه عمره د ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چړوم ملتیا موکړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي، یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي، په جامعه کې ځان یو کس بولي سه پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لورې دا ځوان ته توهین تحقیر کیږي، نو خامخا د هغه غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي چې نور په هغه جامعه کې په هغه کورنۍ کې هغه ځای سه خپل مخ کې فکر کوي، هغه ځای نه سه خپل ولای. خو مکرای کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامن ته، ځوان او مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي، سه خپل دا ځوان ته مایوسی نا امیدی پیدا کیږي، او نور ځوان نه سه کولای په هغه په خو غرور باندې چې ځوان دې کوي په هغه غرور باندې ځوان وکي، په مخ یو خجالت یو شرم هغه ته پیدا کیږي، یو غرور ماتیږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي، او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی سوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت سوای چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپیریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ د تر اوسه نه یوازې ماته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هر کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخه هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی په خپل کورنۍ کې یوازې هم سیو کوم اشتباه کار سې موږ څخه ترسره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې په قراره باندې پر مخ وړي. د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله میمه. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغه کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي، خپل د ځوان ته مایوسه او ناامیدی هغه ته پیدا کیږي، او ځوان خپل روحیه ټوله الله سور کوي، حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لري کیږي، او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغه په ذهن کې پیدا کیږي. صدا د ځوان لپاره ډیره بده خبره ده، او په جامعه کې خپل ځای برته نسی پیدا کولای.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفات کورنۍ او ته، البته کورنۍ او ته ځوانان د نور په مخ کې په عام مازار کې توهینوي تحقیری، څه ویل به ولرې؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او ته خپل ځوانان، زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه خاص خبره د ما وینا همدا ده، هغه کورنۍ او ته ترڅو خپل ځوانان که کوم اشتباه هم کوي، هغوی په قراره باندې په نصیحت باندې وپوهوي، او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. پدې چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، دا غي غرور ماتيږي، غرور د ماينځ زي ډېر ویولو خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي. کله چې د دیو ځوان غرور له لاس لاړ شي، نو ځوان خپل ټول ماتيږي، او په خپل جامعه کې خپل ځای برته نسی پیدا کولای. نو د موږ غوښتنه، د هر ځوان غوښتنه، د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قراره باندې نصيحت وکړي، ځوانان خپل په قراره باندې کوکي، حتی که اشتباه هم کوي دا غوی اشتباه و باندې مسترګ پټی کی، او په قراره باندې غوی کو.
دا هم درنه و او روڅه د ځوانان څو کړی د توهین او تحقیر سره مخ دي.
ځوانان څو د توهین او تحقیر سره مخامخ دي، نه غوی ته دا خبره ویل پکار دي ترڅو د کورنۍ له لوري سې دوی ته توهین او تحقیر کیږي، دوی د آرامۍ باندې خپل کورنۍ ته و پوهوي چې کوم اشتباه تر سره شوی ده، دا غي د جوړولو توان ستاسو نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نور لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنیو ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي. حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر و ذهن نه لري چې ورکولی سي قبول کړي. خو بیا هم ځوانان د نوی نسل سدیه پوه خلک دي، باسواده خلک دي. د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي. ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم، کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکي ساکي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا راتل شوی وي د هغو اعتماد به نفس کم وي، هغو غرور شوی وي، هغه د شکسته وي، هغه ژوند ته هېڅ تمه امید نه لري. نو اوسنی نظام کې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو که د نجونو دی که د وشکې دی، خصوصا د نارینه دپوره دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ګیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي، رټل کېږي. دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای هم د په دو باندې نه ګنانګارو، یعنې دومره خدای نه خوسته تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ وایو چې دا کوم نظام و، دا کوم شریعت و، چې ته د پیغمبر خبر نه مانې، د خدای نه مانې، د قرآن نه مانې، د رسول نه مانې، ته په کوم نظام ماته لټېږې؟ ته کوم دین ماته وړی دی؟ ته ماته دلته عمل کوې؟ او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوله. که اوسني ځوانان چې وینې چې یو څو په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې او یا ټول د قاچاقي لارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس او پنځلس او شپاړس ته نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړو.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وای هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نو موري ل خپل تجربه څخه غږیږي،
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، کنه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، اتله لیدلې مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي، اصلا د ده لپاره بد کار دی، دا خلکو ته دی خپله بد ښکاري. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیر یم، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله، زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کشران دي، مانه زه دوی احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم، نو دوی هماغومره د ما احترام کوي. دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم، ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه.
حیات طالب وای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبره ډیر اساسي وي. مشرانو ته به یو خبره ډیره وړخکاری، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
ځواني نوې را رسیږي، د یو خاص غرور لري که الکان دي که جنا کې دي. ډیر کم خلک دي، ډیر کم ځوانان دي چې د شکستانه سي او تواضع لري او ډيري چې دا د یو خاص غرور لري چې وای یم نه مې आवाज زیم په دې دنیا کې او د ځان پچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې د یو اس پیدا کوي؟
د لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته متوجه وي، څښاک ته متوجه وي، صحت ته متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستان ته متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سم تر رسیږي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو، نو زه خپله د ژوند مهم تصامیم ونیسم او څه وکم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې دا دې لپاره چې په دسن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډېری داسې کېږي چې د کوره لري کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس زه خو خودکفا یم، د کوره لري یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم، او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډېری کوشش کوي چې نه، ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما، ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تون چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې څپېړه خوري، په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتیږي او پایلې به څه وي؟
بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډ لاره چې دا ایران ته ځي مثلا رکېږي، دا میندې پلرونه بیا ورپسې جاړي او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښیماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدی درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبر صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح ده، د دغه تجارب په اساس، د دغه دلایلو په اساس مونږ تا ته وایو. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه حتماً قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي.
د خصوصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي، کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي، له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کور هم نسي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي، په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عینې اثرات چې دا په جنو باندې کوي، خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نسي تلای، مثلا نسي کوی چې هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي، نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر ورباندې کوي. کېدای سي چې ګوښهګي سي، کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي، او ډېرې میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوی کوي، جنګ کوي، خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل سوی، ورته دقیق دلایل نه ده چې ویل سوي، هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي. نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي، نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړي.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت داره ته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوې، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي. له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی؟
زه تقریبا اتکلانی یا نه کلانی نه د کور را وتل یم او کار کوم مشونتوب کې قالین باسی کو چې هم دغه ته بجې مې د کور وتل ما کار ته وتلم او بیرته مازدیګر ماخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کارم را باندې سو ما دغه خوې د ځواني چې وای د ما د ماشومتوب نه و د ما به ویل چې ما خبره اول باید او څه چې زه وایم هماغه باید وسي او زه خپل مور نه ډېره مننه کوم چې ماشومتوب نه تروسه پورې ما هر خبره منلې ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا راسره ناست دی راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده دا دې صحیح ده نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې څه ته خبرې مه کوه ته چپ څه ته خبرې مه کوه مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه نه حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کېم نو مثلا کور نه لرې مې درس ویلې مور به مې زنګ راته وویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې نو زه داسې مشکلاتو سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل که داسې په غټو ټکو کې راته وایې علت یې څه و ستاسې کامیابه مخته لاړئ په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین بافي ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو یو آیډیا زما په ذهن کې و چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی پلار مې بې سواده ورونه مې باید داسې نه سي زما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته وکړم همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه را څنګه راوباسم زما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم زه باید یو کار وکړم په خپل چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم چې تر اوسه هم دغه کار کوم نو څه کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه هدف مونږ را رسېدلی یو په خپلو درېدلی یو نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بله تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره هم تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وي نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کېږي په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان ته یو جلکۍ راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپنه وه ښایسته ایجاب یې کړې وه وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا وریځې دیوالې تول کړې دي جلکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابې کوې ته صحیح طریقه او په مهرباني طریقه که وایي هر څوک یې مني او که ته زشته ورسره خبرې کوو ته به نه څوک چې ویني یې مني هغه لا د ضد کېږي. زه همیشه وایم چې په جنګ و جنجال خبره ما په غوږ کې بیخي نه ځي.
په آخر کې که دا راته وایي چې څه ډول چلند پکار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر؟ البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام می کار څوک ورسره مثلا چلند کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي نو داسې خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري که مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلند دی سم که نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت توسي
ملکو انا نه
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګ چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زیټ سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1909 میلادي کال کې د تانسون له خوا څخه کشف شوی وي. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کتلو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په معنی سم یو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصلي د لوته چې یو اصل دا او چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا ځي انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي الکترون کوچنی ذره دا ونه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تان د من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي دا مثلا کې به تاسې د وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي هسته ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډیر زیات وي
خون کې پدرس کې مواردل چې د اټوم په اړه بیلا بیل ساينس پوهانو نظر ورکړي او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي
درسي سات لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوي دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي
د مخلوط تعریف وایي مخلوط پیژن مخلوط څه شي د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې دا هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او بیچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې دا غوی جوړونکي اجزاوي د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوی وي او په یو فاس کې وي د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو او الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نام هم یادیږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هر برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي کمپوننت د سیستم جوړونکي اجزاوي د کمپوننت په نامه سره یادېږي چې متجانس سیستم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي په مومي ډول سره محلولونه د دوه برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوین څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوي لري محلول له دوه برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دوار سره د وو مالګې محلول جوړیږي د محلول اجزای وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیل غلظتونو څخه جوړ شوی وي باید د مواد نسبي کچې په محلول کې وټاکل شي لکه د بورې او اوبو په ساده محلول کې د یوې مادې سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادېږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توته کېږي او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې توته کېدای شي په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه به اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادې کلام له حل کې دوه څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مسې کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي مثال یو وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 1.5 ګرام ام درنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په د فورمول دا وځه کول څه ورسته مشته دوولس نارمالټی ته تل لاسته راځي مولل یا مولالټی غلظت وایي چې 5000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره په مثال په ډول کچیر په یو نه 20 ګرام ګلوکوز چې 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاسره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي 20 ګرام مول دی همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لاسته راځي ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کوش 50 ګرام پر مول ته همدارنګه یو په یو لیټر یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دی د فیصدی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي یعنی مثال کې چیر په 100 ملي لیټر او بو کې 100 ګرام د خورو مالګ حل شوم د مال کې 40% محلول جوړی شي چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 په دال شي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي فیصدي غلظت چې دال شي مادي د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د حل شي مادي کتله 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزن فیصدي لاسته راځي مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټولو اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دي یعنی ان مسې کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مشه د مولي برخه غلظت مشکار کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 0.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام او په کې حل شي د ذکر شوی محلول د مال کې او په مولي برخه پیدا کړی په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کوو 0.5 نه دوه عام درنګ انډو کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده نو کله چې موږ ان یو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګو د بو مولي برخه عبارت ده یو څه
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهم موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو ترڅنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1840 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابت شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي ترلاسه چې بهشیلی په 1880 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پرزولوس 1400 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی په وایلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره راو په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې مدله کې شوده شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1880 میلادي کال کې د 1200 په شمیر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلی دی، یعنی شمیر ډېرش کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمن رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغې په اړه دي لکه کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دي نو له همدې عمله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دي. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل عضوي مرکبونه د اړیکو جوړېدل کې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شي ده د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی. همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. عضوي مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونیک جوړښت لرونکي چې په شکل کې شوتل شوی همدارنګه کوزیوم رکبونه کې داری په جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانس الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانس الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړې دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاس ته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي؟ مالیکولي فورمول په تا د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي چې مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لدرانوز د کونکو زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
آزادی رادیو چلر وشت ساعتا.